Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شېبې په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره پیل سوې. په دې خبری ټولګه کې دا راپور اوري چې د ولسمشري انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه د شکایتونو د ثبتولو موده تر نن ماښامه وغځول سوه. نور مسایل هم څېړو. نن دوشنبه ده، د ثور یا غویي اتمه، د اپریل 28مه. پیل خبرونه کوو. بریتانیاوی په افغانستان کې د هغې څرخې الوتکې د نسکورېدو په اړه پلټنې کوي چې 15 بریتانوي سرتیري پکې ووژل سول. د افغانستان ولسمشر د ثور د اتمې نیټې په مناسبت چې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا له 22مې کلیزې سره برابره ده، د بندیانو د بخښنې او جزا د تخفیف اعلان وکړ. د سوریې د کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو د ثور د نړیوال ماموریت مشر وایي له دغه هیواد سره لا اوس هم شاوخوا 8% د کیمیاوي وسلې مواد شته. بریتانیاوی په افغانستان کې د هغې څرخې الوتکې د نسکورېدو په اړه پلټنې کوي چې 15 بریتانوي سرتیري پکې ووژل سول. دغه بریتانوي پوځي هلیکوپټره د شنبې په ورځ په کندهار کې نسکوره سوه. دا درېیمه لویه پېښه ده چې په دغه هیواد کې ډېر شمېر بریتانوي سرتیري یو ځای پکې وژل کېږي. د بریتانیا د دفاع وزارت د وسلولو طالبانو هغې ادعاوې رد کړې چې ویلې وه دغه هلیکوپټره دوی ویشتلې ده. د افغانستان ولسمشر د ثور د اتمې نیټې په مناسبت چې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا له 22مې کلیزې سره برابره ده، د بندیانو د بخښنې او د جزا د تخفیف اعلان وکړ. د افغانستان د وزیرانو شورا د دارالانشاء لخوا په خپرستوي اعلامیه کې راغلي چې په دغو کسانو کې ملکي او پوځي بندیان شامل دي. په پام کې ده دغه فرمان د عملي کېدو لپاره یو کمیسیون جوړ سي. د افغانستان د پوځ لوی درستیز وایي که چیرې انتخابات دویم ځلي ترسره کیږي، د ملي اردو سرتیری یې د امنیت ساتلو ته پوره تیاری لري. جنرال شیر محمد کریمی دا خبره د ملي امنیت شورا په پرونی غونډه کې وکړه. د افغانستان د ولسمشري ماڼۍ مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویلي په دې غونډه کې قومندانانو او د قل اردوګانو مشرتابه هم حضور درلود. د افغانستان د ولسمشري کاندیدان د نن ماښام تر 2 بجو وخت لري چې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه خپل شکایتونه ثبت کړي. د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون مرستیالې ریدا عظیمی ازادي رادیو ته وویل چې دغه کمیسیون د شکایتونو د ثبتولو لپاره موده د تیر ماښام له 2 بجو څخه 24 ساعته وغځوله.
د ټاکنو کمیسیون هغه وخت د زماني لحاظ نه ټاکل شوی و. په تقویم کې دوی نشي کولی چې په هماغه وخت خپل نتایج اعلان کړي، نو په دې خاطر دغه وخت چې د کاندیدانو دپاره و د شکایت د درجولو دپاره و ډېر لږ وخت پاتې و. نو په دې اساس و چې موږ تصمیم ونیولو چې دغه موده بیا هم تمدید کړو.
د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو تر اعلان وروسته د ولسمشري کاندیدانو ته 24 ساعته وخت ورکول سوی و چې خپل شکایتونه کمیسیون ته وسپاري. د جوزجان د مرکز شبرغان سیلاب ځپلو ته تر اوسه 3 میلیونه افغانۍ نغدي مرستې او شاوخوا 200 ټنه خوراکي مواد استول سوي دي. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال محمد کریم خلیلی پرون د جوزجان په مرکز شبرغان کې وویل چې په پام کې د پر دغو مرستو سربیره په راتلونکي کې هرې زیانمنې سوې کورنۍ ته یوه نمره مځکه هم ورکړل سي. هلته مو تصمیم ونیوه چې د دولت په استازیتوب دلته راسو، د جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو د زیانمنو سویو کسانو حال واخلو. تر دې مخکې چارواکو د وروستیو سیلابونو له کبله په جوزجان، فاریاب او سرپل کې د شاوخوا 111 کسانو مړینه تایید کړې وه. د سوریې د کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو د ثور د نړیوال ماموریت مشر وایي له دغه هیواد سره لا اوس هم شاوخوا 8% د کیمیاوي وسلې مواد شته، او په دې توګه یې د اپریل د 28مې نیټې هغه ضرب العجل له پامه غورځولی چې له مخې باید دغه مواد سپارلی. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان مشر سخید کاغ پرون په دمشق کې خبریالانو ته وویل چې لا اوس هم هیله لري د جون د میاشتې تر 30مې به د سوریې د کیمیاوي وسلو زیرمې په بشپړه توګه له منځه یوړل سي. یو له هغو اتو څارونکو څخه چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو لخوا نیول سوی و خوشي سو. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان دغه اته تنه څارونکي د اوکراین په ختیځ ښار سلوویانسک نیول سوي وه. د بیلتون غشتونکو یو ویان دی سټیلا خوروشیفا ویلی چې خوش سوی کس سویډنۍ او په شکرۍ ناروغۍ اخته و چې د روغتیایي ملحوظاتو له مخې خوش سوی دی. او د مقدونیا د انتخاباتو کمیسون وایي واکمن محافظه کاره ګوند پرونی پارلماني انتخابات وګټل. دغه کمیسون وایي د څه باندې 50% شمیرل سویو رایو له مخې دې ګوند 2.28% رایې ګټلې دي. تر دې وړاندې د مقدونیا عمده مخالفې ډلې ویلې وه چې دوی به د انتخاباتو نتایج په رسمیت ونه پیژني.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سانډیکریټ په کچه داسې اټکل شوي دي. په کابل کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 23.6، په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 21.4، په هرات کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 23.45، په مزار شریف کې هم اسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړ درجه 22.44، او په جلال آباد کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 24.0.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د ولسمشری انتخاباتو د لومړنۍ نتایج په اړه د شکایتونو د ثبتولو موده تر نن ماښامه وغځول شوه.
کاندید صاحبانو دغه غوښتنې و، موږ هم په دې مسله باندې ډېر سوچ کړی دی چې دغه موده چې دوی ته ټاکل شوې دي ډېر لږ وخت دی، مخصوصا د ټاکنو اختلاف کمیسیون دغه لیست چې اعلان کړی دی ډېر ناوخته و.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت غواړي 3000 بېوزله ماشومان تر روزنیزو پروګرامونو وروسته د ښوونځیو د شاملېدو جوګه کړي.
دې په خاطر چې مکاتب ته آماده سي مقدار روزانه راځي د سهار د 2 بجو نه تر تلونی پورې.
پاکستانی څارونکو وایي د ځینو ستونزو له کبله شاید د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ټکنې سي. په اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان له اتو نیول سوي څارونکو څخه یو تن خوشي سوی. د ژوند پرنګونو کې د شروالې له یو چرواکي سره خبرې سوي.
منګه تلاش وکړ چې دغه اوټالو دغه بلند منځلو دغه چې پایپونه د مبرزوی او د کابل بستر یا دریا ته تیر کړی دي، دا یو تعداد بند کړیم دي او نور هم بندو.
د خبری مجله تر اونۍ مو بجو ده. د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو د لومړنۍ نتایجو په اړه د شکایتونو د ثبتولو موده د نن ماښام تر 2 بجو پورې وغځول شوه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې دغه فیصله یې ځکه وکړه چې کاندیدان د خپلو شکایتونو د ثبت لپاره کافي وخت ولري. تفصیل د فریبا ظاهر پر رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي تر پرون ماښام پورې هیڅ یو کاندید د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه کوم شکایت نه دی ثبت کړی. دغه کمیسیون چارواکي وایي چې د ولسمشری کاندیدان اوس لا ډیر وخت لري چې خپل شکایتونه کمیسیون ته وړاندې کړي، ځکه د دوی په خبره د کاندیدانو د شکایتونو د ثبتولو لپاره ټاکل شوې موده 24 ساعته وغځېده. د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مرستیالې ریدا عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
موږ د مدوان للارې لا دغه مسله اوریدلې وه چې دغه د کاندید صاحبانو دغه غوښتنې و، موږ هم په دې مسله باندې ډېر سوچ کړی دی چې دغه موده چې دوی ته ټاکل شوې دي ډېر لږ وخت دی، مخصوصا هغه وخت چې د ټاکنو اختلاف کمیسیون دغه لیست چې اعلان کړی دی ډېر ناوخته و دوره، نو د کاندیدانو دپاره ډېر لږ وخت پاتې و. په دې خاطر موږ داسې فکر وکړله په کمیسیون کې
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون د مخکنی اعلان له مخې د ولسمشری کاندیدانو د پرون ماښام تر 2 بجو پورې وخت درلود چې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه خپل شکایتونه ثبت کړي. د لومړنیو نتایجو له مخې چې د شنبه په ماښام د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شو، عبدالله 44.4% او اشرف غنی احمدزی 1.15% رایې اخیستې دي. دغه دوه کاندیدان چې تر اوسه په ټولو کې مخکې کاشتي د انتخاباتو پر مهال د درغلیو او سرغړونو د جدي ارزونی غوښتنه کوي. شغلی عبدالله د یکشمې په ورځ ویل چې د هغو شکایتونو په اړه چې مخکې ثبت کړي و تر اوسه هیڅ جواب نه دی ترلاسه کړی. بلخوا شغلی احمدزی د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون انتقاد وکړ چې د واقعي او تقلبي رایو په بیلولو کې لازمه توجه نه ده کړې.
ومردل چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسن وایي چې اوس د ولسمشری کاندیدان د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه د خپلو شکایتونو د ثبتولو لپاره لا ډیر وخت لري. دغه کمیسن د شکایتونو د ثبت موده 24 ساعته یعنی د نن ماښام تر 2 بجو پرې وغځوله. فریبا ظاهر د شکایتونو کمیسن له مرستیا لري دا عظیمي سره مرکه کړې او په سر کې یې د دې مودې د غځولو دلیل ورڅخه پوښتلی.
د ټاکنو کمیسیون هغه وخت چې د زماني لحاظ نه ټاکل شوی و په تقویم کې دوی نشي کولی چې په هماغه وخت خپل نتایج اعلان کړي، نو په دې خاطر دغه وخت چې د کاندیدانو دپاره و د شکایت د درجولو دپاره و ډېر لږ وخت پاتې و، نو په دې اساس و چې موږ تصمیم ونیولو چې دغه موده بیا هم تمدید کړو. اوس دغه وخت تمدید شوی دی.
د دې مودې تمدید دل به د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسیون پر کارونو اغیز ونه کړي؟
دغه مسله اوږده کېږي، زموږ دغه سیرنه او رسیدګي خو بیا هم دونه توپیر پکې نه راځي. یوازې کېدای شي یو ورځ او دوه ورځ دغه توپیر زموږ په کارونو کې راځي.
بله میرمن عظیمي، د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون د انتخاباتو تر لومړنیو نتایجو راوروسته تر اوسه پورې څومره شکایتونه ترلاسه کړي دي که دغه یو شمېره راکړي؟
دقیق شمېره تر اوسه پورې خو معلومه نه ده، په دې خاطر چې ورځ په ورځ دغه امار ارقام زیاتېږي، په دې خاطر چې موږ متفاوت شکایتونه مخصوصا هغه شکایتونه چې په الف کټګوري کې راځي د خپل ولایتي کمیسیونونه دریافت کوو او بیا دغه شمېر د تغییر په حالت کې دي. خو د 2000 نه دغه شکایتونه ډېر اوچت دي او موږ په کټګوري ګانو باندې دغه شکایتونه ویشلي وو. همدا اوس هم په دغه الف کټګوري باندې چې ډېر جدي شکایتونه دي، یعنې مستند شکایتونه دي، په دغه مسله باندې اخته یو.
بله، تر اوسه پورې چې کومې ارزونې سوي دي څه فکر کوي؟ آیا دغه شکایتونه به د انتخاباتو پر نتایجو اغیز وکړي؟
زما شخصي نظر دا دی چې شکایتونه مخصوصا په الف کټګوري کې ډېر جدي دي او مستند دي او سره له دغه ډېر قوي مدارک سره دي، لکه ویډیو، آډیو او غیر متحرک تصویرونه موږ ته دغه دوستان تسلیم کړي دي چې بالکل دغه مسله یعنې روښانه کېږي چې په واضحه توګه په ځینې مناطقو کې تقلب شوي دي، نو هرومرو دغه تاثیر کوي په پروسه باندې، په نتایج باندې.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله ریدا عظیمي وه.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو پاکستان ته. پاکستانی څرونکي وایي د ځینو ستونزو له کبله شایي د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ټکنۍ سي. تفصیل د ذبیح الله شفق رپورټ کې.
که څه هم د وسلوالو پاکستانی طالبانو د کمیټې مشر مولانا سمیع الحق وایي چې په راتلونکو دوه درې ورځو کې به د وسلوالو طالبانو د سیاسي شورا له غړو سره وګوري، خو د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د پاکستان پوځ او د دې هیواد د حکومت ترمنځ په ځینو مسلو زړه بدوالی راغلی چې له امله به د سولې خبرې اترې په ښه توګه پر مخ ولاړې نه شي. د پاکستاني وسلوالو طالبانو د کمیټې مشر او د اقانی مدرسې موسس مولانا سمیع الحق د یکشمې په ورځ په کوړه خټک کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د طالبانو د سیاسي شورا له غړو سره په رابطه کې او پراتلونکو دوه درې ورځو کې به د مستقیمو خبرو اترو لپاره شمالي وزیرستان ته ولاړ شي. نوموړي هم دا راز ویل حکومت او طالبان دواړه د سولې د خبرو اترو د کامیابولو لپاره له صبر او زغم کار واخلي. که څه هم مولانا سمیع الحق وایي چې د رواني میاشت په 23 نیټه ورته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به هغه 14 طالب بندیان خوشي کړي چې حکومت یې سمو د مخکې د خوشي کولو ژمنه کړې وه. خو د پاکستان د سیاسي او روانو چارو څارونکی عقل یوسفزی بیا وایي چې کله یوې خوا د طالبانو د تحریک ځینې مهمې او غټې ډلې د مذاکراتو مخالفې دي، نو له بلې خوا د پاکستان پوځ هم د خپلو پوځیانو په مړینه او د ځینو بندیانو په خوشي کېدنه خفه دی چې له امله به یې ښایي د سولې خبرې اترې زیانمنې شي.
کوم بیانونه د طالبانو له طرفه را روان دي، خاص کر د طالبانو چې کوم د مومن جنس یو ډېر طاقتور ګروپ دی او د هغې په باره کې موږ ویلی شو چې هغه دغه پروسې ته ډېر د شک په نظر ګوري او مخالفت هم کوي. په بل طرف ته بعضې اصلاح داسې ودي چې پاکستاني ملټري اسټبلیشمنت خاص کر د زمونږ نوی کوم جرنل چې دی د آرمی چیف چې دی هغه د فوج په مړونو باندې یا د بعضې خلکو د قیدیانو په رهایي چې کوم مسله ده په هغې باندې ډېر سخت د تشویش ښکار دی او په هغې کې د حکومت پاکستان شریف صاحب او د آرمی چیف په منځ کې چې دی پناه هم دی، یو افغان هم دی، هغه د غیر بار بار چې دی نو اظهار هم کړی دی.
د پاکستان حکومت تر دې مخکې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پر مخ وړلو لپاره د رواني میاشت په درېمه نیټه د هغوی نورلس غیر پوځي بندیان خوشي کړل، او همداراز وی ویل چې په نږدې راتلونکي کې به ځینې نور بندیان هم خوشي کړي. د یادونې وړ ده چې پاکستاني وسله والو طالبانو د روان کال د مارچ په لومړۍ نیټه له پاکستاني حکومت سره یو میاشتنی موقتي اوربند اعلان کړی و چې بیا وروسته یې دا اوربند د اپریل تر لسمې نیټې پورې وغځاوه. طالبانو دا اوربند رواني میاشت په شپاړسمه نیټه پای ته ورساوه، خو د دې تر څنګ یې دا اعلان هم وکړ چې له حکومت سره به د سولې خبرو اترو ته دوام ورکړي.
بریتانیاوی په افغانستان کې د هغې سرخیل وتکې د نسکورېدو په اړه پلټنه کوي چې 15 بریتانوي سرتیري پکې ووژل شول. د افغانستان ولسمشر د ثور د اتمې نیټې په مناسبت چې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د 22مې کلیزې سره برابره ده، د بندیانو د بخښنې او د جزا د تخفیف اعلان وکړ. د افغانستان د پوځ لوی درستیز وایي که چیرې انتخابات دویم ځلې ترسره کیږي، د ملي اردو سرتیري د امنیت ساتلو ته پوره تیاری لري. د افغانستان د ولسمشری کاندیدان د نن ماښام تر او بجو وخت لري چې د انتخاباتو د لومړنۍ نتایجو په اړه خپل شکایتونه ثبت کړي. د جوزجان د مرکز شبرغان سیلاب ځپلو ته تر اوسه 3 میلیونه افغانۍ نقدي مرستې او شاوخوا 200 ټنه خوراکي مواد استول سوي دي. د سوریې د کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو د سار د نړیوال ماموریت مشره وایي د دغه هیواد سره له اوس هم شاوخوا 8% د کیمیاوي وسلې مواد شته. یو له هغو اتو څارونکو څخه چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو لخوا نیول سوی و خوشي سوی دی. او د مقدونیا د انتخاباتو کمیسیون وایي واکمن محافظه کارګون پرونی پارلماني انتخابات وګټل. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل. وسم نوریاس نوري نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي.
دوهم دور ته د انتخاباتو تلل د ډیرو لویدیځو رسپانو پاملرنه ځان ته جلب کړې ده. نیویارک ټایمز رسپانه د جمهوری ریاست د انتخاباتو د رایو ابتدایي نتیجو ته په اشاره لیکي چې د شنبې په ورځ دا بيخي واضح شو چې عبدالله عبدالله د کرزي د اوږدې مودې مخالف او د امریکا د متحدو ایالاتونو وفادار پلوی د یو مخکښ کاندید په توګه راڅرګند شو. د رسپانه په وینا عبدالله عبدالله 4.9 رایې ګټلې چې دا د انتخاباتو د دوهم دور د مخنیوي لپاره کافي نه دي. نیویارک ټایمز لیکي د انتخاباتو دوهم پړاو به د عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی ترمنځ چې 1.15 رایې ګټلې ترسره شي. د ورځپاڼې په وینا حکومتي چارواکي وایي چې ښاغلی عبدالله احتمالا د جمهوري ریاست لپاره له لږ تر لږه 2 کاندیدانو سره د ائتلافونو په جوړولو خبرې کوي تر څو په دوهم دور انتخاباتو کې د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي. نیویارک ټایمز په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو د مطلب په دوام لیکي چې د جمهوری ریاست دواړه مخکښ کاندیدان هر یو به د افغانستان او امریکا ترمنځ په خړپړ شو اړیکو کې ستر بدلون رامنځته کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړخیزه همکاري به پراخه شي. ورسپانه لیکي عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی دواړو ویلي چې امریکا سره به امنیتي تړون لاسلیک کړي. دغه امنیتي تړون چې امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي، ولسمشر حامد کرزی په اړه خبرې کړي خو له لاسلیک کولو یې ډډه کړې ده. واشنگتن پوسټ ورسپانې هم د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو دوهم پړاو ته پاملرنه کړې او د چارواکو له قوله لیکي چې کچېرې د مې په 14 د جمهوری ریاست د انتخاباتو په ورستۍ نتیجه کې ستر بدلون رانشي، عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمد زیبه د انتخاباتو دوهم دور ته داخل شي، ځکه هیڅ یو هم په سلو کې 50.1 رایې نه دی ګټلې. د ورسپانې په وینا دواړو کاندیدانو چې منځلاري بلل کېږي ژمنه کړې ده چې پر طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو د فشارونو د دوام لپاره به له امریکا سره کار وکړي. د افغانستان انتخابات لدی ورسته به څه کیږي؟ ګلوبل پوسټ خبرونه تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې یو لړ څرګندونه ورسته د 2009 کال د جمهوری ریاست انتخاباتو ته اشاره کړې او لیکي په دغو انتخاباتو کې پراخو درغلیو سره سره چې په نتیجه کې 1.3 میلیونه رای باطل شوې، ولسمشر کرزی ټینګار کاوه چې ګټون کوي. خبرونه لیکي بل اخر امریکایي پخوانی سناتور او د بهرنیو چارو اوسنی وزیر جان کیری کرزی دې ته وهڅاو چې له عبدالله عبدالله سره په دوهم دور انتخاباتو کې ګډون وکړي، خو عبدالله د انتخاباتو په دوهم دور کې له ګډون څخه تیر شو او ویل چې د تمنه کوله چې انتخابات به په شفاف ډول ترسره شي. د ګلوبل پوسټ خبرونه په وینا دا ځل هم هیڅوک ډاډه نه دي چې له سګنیو انتخاباتو د څه شي تمه وکړي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د هیواد د بیوزلو او مستحقو ماشومانو د روزلو لپاره پرون له یو شمېر مؤسسو سره تړونونه لاسلیک کړل. د دغه وزارت چارواکو ویل په دې مؤسسو کې به شاوخوا 3000 مستحق او بیوزل ماشومان له یو لړ روزنیزو پروګرامونو وروسته په ښوونځیو کې د شاملېدو جوګه سي. خلک وایي په هیواد کې له خطر سره د مخامخو ماشومانو شمېر زیات دی او حکومت باید د دوی ژغورلو ته ډېره بودیجه او ډېر پروګرامونه تنظیم کړي. خان محمد سیند او نور تفصیل.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د هیواد له مستحقو او بیوزلو ماشومانو سره د مرستو په مقصد د خصوصي سکتور له 15 مؤسسو سره تفاهمنامې لاسلیک کړي. دا تفاهمنامې د یکشنبه په ورځ په کابل کې د کار او ټولنیزو چارو د وزیر او د داوطلبو مؤسسو د مسؤلینو ترمنځ لاسلیک شوې. د دې وزارت مرستیال واصل نور محمد له بیوزلو او مستحقو ماشومانو سره د ملاتړو پروګرامونو د تشریح پر مهال وویل یاد مؤسسې مکلف دي چې په روزنتونونو، وړکتونونو او د ماشومانو د روزلو په ورته مرکزونو کې ماشومانو وروزی او د ښوونځیو د تک جوګه کړي.
تعداد کودکستان هایی که تاسیس میشه 2 باب کودکستان است، 3 باب پرورشگاه است.
وړکتونونه چې تاسیس بشي 10 دي، 3 روزنتونونه او د سړک پر سر له کارګرو ماشومانو سره د مرستې 3 مرکزونه دي. په دې مرکزونو کې به شاوخوا 2900 ماشومان د مختلفو روزنیزو پروګرامونو تر پوښښ لاندې راشي.
مسؤلینو وویل په دې روزنیزه دوره به سکم 2 میلیونه افغانۍ ولګیږي او په 1.5 کال کې به بشپړ شي. د دې وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال په ټول هیواد کې د ماشومانو د روزلو او لدوی سره د مرستو 55 مرکزونه فعال دي چې سباند 15000 مستحق او بیوزل ماشومان پکې روزل کیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکو وویل د دوی د یوې سروې لمخې چې 3 کاله د مخه تر سره شوي، په ټول هیواد کې 1.9 میلیونه ماشومان له ستونزو سره مخ دي چې 1.2 میلیونه یې په شاقه کارونو بوخت دي. دا وزارت وی لکابو 10 کلونو راهیسې هڅې پیل کړي چې د بهرنۍ مؤسسو او خصوصي سکتور په مرسته د مختلفو روزنیزو پروګرامونو له لارې د هیواد له بیوزلو ماشومانو سره مرستې وکړي. د پیام روز د مجتمع رئیس محمد سعید چې په دې ورځ له یاد وزارت سره تفاهم نامه لاسلیک کړه، آزادي راډیو ته د خپلو پروګرامونو په حق له وویل.
یو بخش بل سی اوس مونږ نه وای عقد کې د کودکستان بخش ده در سی مزامین آمادگی باز مسائل سره مونږ مخ ته وړو. مونږ غواړو سه د ساحه او د حالی د شاوخوا ماشومان ته لوی خدمت وکړو. د دې خاطر سه مکاتب ته آماده سی مدا روزانه راځي د سهار د وو بجو ناتر تلونی مکوړې د تا ډوډۍ مرکو ترانسپورت هم لري ټول امکانات سی مثال ضرورت ده مونږ مجهز کړی دی آماده ده.
لبی وزلو ماشومانو سره د دې وزارت د مرستندوی پروګرامونو د پلي کېدو سره سره خلک وایي چې په هیواد کې د بی وزلو او له خطر سره د مخامخو ماشومانو شمیر له یوې ورځې نه بلې ته زیاتیږي. دوی وایي اوس مهال د هیواد داسې خار نشته چې په سلګونو او زرګونو ماشومان دې پکې سوال کولو ته اړ نه وسي. دوی پر حکومت غږ کوي چې د دې ستونزې کمولو ته دی ډېره بودیجه او پراخ پروګرامونه ترتیب کړي. خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د خپلو ستراتیژیکو پروګرامونو د پلي کولو په لړ کې د مختلفو روزنیزو پروګرامونو له لارې له شاوخوا 10000 ماشومانو سره مرستې کړي او دا پروګرامونه لا دوام لري. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو نه
خانزاده مینوال د پکتیا ولایت زادی یریو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزیر صاحب نه دا عرض ورته کوم، خواهش ورته کوم چې په اکثره ولایتو کې چې څوک ودونه کوي 10 لکه 15 لکه افغانۍ، نو د غریبو خلکو وسه نه ورته کیږي. نو خواهش ورته کوم چې په هر ولایت کې په ټول افغانستان کې په هر کلي کې 10 یو قانون پلی کړي چې خلک وکولی شي چې خپل خور لور آیا پرده خوندی کی او هغه ځوان وکولی شي چې ځان ته واده وکړي او آینده جوړه کړي. نو اطلاعات او فرهنګ وزارت هیڅ کوم کار نه دی کړی. اطلاعات او فرهنګ وزارت کوم وخت کې په درد خوري افغانستان خلکو دپاره؟ دا خواهش کوم ورڅخه چې د ټولو ولایتو کې خپل قانون پلی کړي او بس یو نر خوټو کې دی یو میرمن دپاره چې څوک واده کوي ادا کل دی 1 لک افغانۍ 50000 افغانۍ نه پورته نه وي. بعضې ولایتو کې 15 لکه 10 لکه ته پورې 40 لکه کلدارو پورې ودونه شوي دي. په هلمند ولایت مسکله ولسوالی کې. نو دغه کنټرول د اطلاعات او فرهنګ وزارت مربوط دی، دا کنټرول باید زر تر زره راولي.
د ازادي راډیو یو اوریدونکي د ولورونو د ټیټولو غوښتنه کوله. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان له هغو اتو څارونکو څخه چې په اوکراین کې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو لخوا نیول سوي وه یوې خوشي سوی دی. دغه اته څارونکي تېر اونۍ په سلوویانسک ښار کې نیول سوي وه. دغه سازمان وایي د پاتې څارونکو د خوشي کېدو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکوي. نور حال د فریبا ظاهر پر پټ کې.
په اوکراین کې د روسي پلاوه جلا غوښتونکو یوې ویان دی استیلا کروشیوا ویلي چې دغه سویډنۍ وګړي په شکر ناروغۍ اخته وو او د روغتیایي ملحوظاتو له کبله خوشي سوی دی. دغه څارونکی وروسته له هغه خوشي سو چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د مرکچیانو یوه ډله د دغو څارونکو د خوشي کېدو په هدف سلوویانسک ته تللې وه. د همدې ورځې په لومړیو کې دغه څارونکي له نیول کېدو راهیسې د لومړي ځل لپاره د وسلوالو ساتونکو په بدرګه خبر اعلانو ته بهر راویستل سوه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر پای ویلامی کې دا د روسیې دند بللې چې پر روسی پلاوه جلا غوښتونکو فشار اوړي چې نور برم تکسن هم خوشی کړي. دغه څارونکي د هغه تړون د عمل کېدو د څارنې لپاره د اوکراین ختیځ ته تللي وو چې په سیمه کې د شخړو د کمولو په هدف په ژنیف کې لاسلیک سوی وو. دغو جلا غوښتونکو هم همداراز د اوکراین د ملي امنیت ادارې درې افسران د شپې مهال عملیاتو په جریان کې نیولی دي. د روسیې په تلویزیونونو کې دغه افسران ښودل سوي چې سترګې یې تړلې دي او ظاهرا وهلته کبل سوي. بلخوا د روسي پلاوه یاغیانو یوې ډلې پرون په دونیتسک ښار کې د تلویزیون پر سیمه ییز دفتر یرغل وروړی او وایي د اوکراین خبرونې به بندې کړي او پر ځای به د روسیې د دولتي تلویزیون نشرات خپاره کړي. روسي پلاوه جلا غوښتونکو د اوکراین په ختیځو ښارونو کې یو شمېر حکومتي ودانۍ نیولې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ماليزیا ته د سفر پر مهال روسیه د ژنیف تړون په ماتولو تور نه کړه او مسکو ته د لا ډېرو بندیزونو خبرداری ورکړ. متحده ایالات او اروپای ټولنه کرملن تورنوي چې په اوکراین کې د روسي پلاوه یغیانو ملاتړ کوي او وایي روسیه په کیف کې پر نوي حکومت فشار راوړي چې د اوکراین په سرحدونو کې شاوخوا 40,000 روسي ځواکونه ځای پر ځای کړي. خو روسیه په پرله پسې ډول په اوکراین کې هر ډول مداخله ردوي او د اوکراین په سرحدونو کې د خپلو سرتیرو زیاتوالی د خپلو پوځي تمرینونو د پراخوالي یوه برخه بولي.
ستاسو له پیغامونو نه
عبد الرازق د شګل دولت والای نه تاسو سره تماس کې محترم دلته د شګل پولیس والای کې سپیلې باندې شوې دي څوک غم نه خوري. موږ نشار والای ته ان چې تامې ته ټول د کونه ټول مقاومت او څوک غم نه خوري. دلته تقریبا 20 نفر یو خاره څو خلک به کیمرم شو غون غریب خلک دي چې نه بیا د لابات را کوي څوک غم نه خوري. زمونږ تاسو نوم دا تقاضا ده چې زمونږ پیغام لوړ مقاومت ته ورسوي تر څو دې هغه غم وکړي. ډېره مهرباني زموږ.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري.
د ژوند رنگونه
او مهرباني زم براو پېژن.
زه محمد رفي سيدي د کابل د خارولې د تنظیف د ریاست مرستيال.
سيدي صاحب یو څه د کابل د دریا پیسې کې معلومات را تر کړې. په دې ورستو کلونو کې څو واره په مطبوعاتو کې دا خبره رااله خلکو هم دا واضح خبرې کړې چې د دې دریا سر په خلکی او په دې به مارکیټونه جوړي. په دې سره کې د شاروالۍ نظر څه ده؟ آیا دا اقدام سم ده نه ده سم؟
د کابل دریا ته د کابل د ښار په خېټه کې تقریبا شتون لري او کابل ته سره ته نیم کړه د کابل ښار. البته په تیر کلونو کې زه ډېر په تاسف سره وایم چې او تعداد بلند منزلونه اداراتو وټلونه د سره شي جوړ شوی دي. د مبرزو پیپونه د دریا ته وصل کړی دي چې د کابل ښاروالې د یو ادارې د ملي د حفاظت او موئیت زیست سره یو کمیسیون جوړ شوی دی چې په دې کې 12 اورګانونه شرکت لري او پراس کې وزیر صاحب د داخلي قرار لري چې خوشبختانه د تنظیف ریاست د کابل ښاروالې تنظیف ریاست هم اوس باندې د کمیسیون لري. موږ تلاش وکړو چې دغه وټلو دغه بلند منزلو دغه چې پیپونه د مبرزو کابل بستر یا دریا ته تیر کړی دي دا یو تعداد بند کړیم دي او نور هم بندو. بل مشکل دا چې د تیر کلونو کې د دریا ډکه شوې ده. خوشبختانه چې کابل رهبری شاروالی فیصله وکړه چې درې نویم کال کې به دا دریا د مکریانوس کته پله پاچا پوری د 10 سره پاک وي وسی. په ابتدا کې به دا اضافه مواد چې دریا ته حجم ډکړی ده دا به با سره پاس لغې بیا د کانکریټي او په زمونږ کې په 100 متره د هر دریا کې بندونه وړه وړه بندونه جوړیږي چې دا شکل دے آبشار یا دے اوبو دے فوارید پر شکل بنے بعد اوبو پک جریان دری چا خاص نما ور کی سره اپ دو وسنه کلون کی ونش تاسے چ خوشبختانه چ خوشحالی سره کما شوی دا اوب بیا روان دی امیدوارم چ لکه څنګه چ رئیس اب دی اوبو رسونو وعده وکړی دا چ دے پنچیر دے غربند او دے سالنګونو اوبو با کابل تر وصلې او امیدوار شو دا کار زرت زره وشي د کابل په دریا کې شنه پاکه شفاف اوبه تجریان ولري او یو نمام ورکی
مامن صاحب دا مراتبونه ویل چې داسې ویل کېدو چې د کابل د دریا په سر باندې به ځینې دکانونه جوړیږي ځینې مارکیټونه جوړیږي آیا دا کار سم وو نه وو سم شروالي له دې سره موافقه ده نه ده موافقه په دې سکه مې وڅرل
یا ته د خلکو وختل سره ته مارکیټونه جوړ کی او دکانونه هغه کې کابل ښاروالي کاملا مخالفت لري او اجازه به ورنه کی چې دلته مارکیټونه جوړ شي
کور مدان ته
ونیمه بجې سوی مصطفی صدیقی دویمه